کابل کې تماشا شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا زړه رادیو د ماښامنۍ پښتو خبری مجله. زه فریبا زر د خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان او نړۍ ګڼ راپورونه او خبرونه درته لرو چې په ترڅ کې به په ځانګړي ډول د کندوز او فراه ولایتونو د وروستیو او حالاتو خبر سي. خو تر هر څه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د اسلامي همکارۍ سازمان په کابل کې وروستۍ حمله غندلې او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران ښایي د نوو خبرو یو فرصت ته نږدې شوی وي. د فرامنیتی چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولې او په جګړه کې لسکونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فراه ولایت د امنیه قمندان غلام محایدین خیرخوان نن ازادي راډیو ته وویل افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبان له 500 تر شپېتو پورې وژل شوي او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړپوړي قمندانان یې په مړو او ټپیانو کې شامل دي. طالبانو زموږ د جلب او جذب پر قمندانۍ حمله وکړه خو 0 دقیقې یا نیم ساعت دوام ونه کړ. اوس ټولې سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. د نوموړي په وینا په فراه ښار کې تصفیوي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تېره شپه دا فراه پر خار له څو لورو برید وکړ. طالب بیان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د فراه امنیتي قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شوب لاړولې ده خو ځایي چارواکو د درنې مرګ شوب لید منلو تلفات د منلو ادعا رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې 0 تنه وسلوال وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا دا مهال د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړه کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته غورځېدلې. خو نوموړي هم وروسته بیرته ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ښاغلی میری په سیمه کې د ازادي راډیو ریال ته ویلي چې د ولسوالۍ یو امنیه کمانډانې په ودانۍ کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د نورو سیمو د نیول لپاره عملیات روان دي. طالب بیان زبی الله مجاهد تر دې مخکې پر خپل ټویټر ادعا کړې و چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه کمانډانې او شاوخوا پوستې نیولې دي او لسکونه افغان امنیتي سرتېري وژلي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په بدخشان کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین وژل شوی دی خو وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړې. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په کابل کې ورستۍ حمله غندلې. د دې سازمان عمومي منشي د کابل د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او ټپیانو ته دروغې سټي غوښتنه کړې. د اسلامي همکاري د سازمان په یو خبر شوی بیان کې د دې سازمان د عمومي منشي یوسف العثمین الخلی ویل شوی چې په افغانستان کې باید سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. په کابل کې د دوشنبه په ورځ په موټری بمی حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په یوه بله موټری بمی حمله کې 14 کسان وژل شوي وو او 119 نور ټپیان شوي وو. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې خودلې چې ایران خیید نو خبرو یو فرصت ته نږدې شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران تازه پر خپل اټومي پروګرام د نړیوالو محدودیتونو څخه د وتلو نوی ګام اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر تر بیان 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل دوی د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له هغو محدودیتونو ووځي چې د اتومي څیړنو او پراختیا په برخه کې پر دې هیواد لګولي. دا تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اتومي تړون څخه ووتل د تیر کال راهیسې چې د امریکا متحده ایالات له دې اتومي تړون څخه ووتل ایران دا دې تړون ته د خپلو ژمنو څخه د پشا کېدو دریم ګام بللی. د جمعې په ورځ په لندن کې یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل ښایي ډېر زر د ایران د اتومي او توغندیو پروګرامونو په اړه د خبرو اترو ځای ووسی. د رویټرز خبري اژانس د نو اسپر له خولې وایي چې داسې ښکاري چې ایران هغه ځای ته چې موږ خبرې کولی شو ورو نږدې کېږي او هیله ده چې همداسې به وشي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ را وروسته 10 کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. اوسنی ولسمشر ایمرسن مننګا د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله. خو د موګابي ډېر منتقدان پر موګابي انتقاد کوي چې خپله 10 کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوې وړتیاوې وځپلې، خپل مخالفان او سیاسي رقیبان یې په بې رحمۍ له منځه یوړل، انتخابات یې په خپله خوښه تنظیمول او تر واک لاندې مفسد پولیسو یې په پراخو ځورونو کې لاس درلود.
افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د خانآباد ولسوال دا خبره کړې ده. که هم په فراه کې د تېرې شپې د پیل سویو بریدونو وروسته اوس وضعیت عادي ښودل سوی، خو ځایي چارواکو په تازه څرګندونو کې د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زما نوم جمعګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لوی باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوې ده چې نه د دې خواصه څوک لاسي نه دغه خواصه څوک راتللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخ تړه سوې ده.
د زیمبابوې پخوانی مشر رابرټ موګابي پر دې هیواد له 10 کاله واکمنۍ وروسته مړ سو. د هغه تر مړینې وروسته د خلکو غبرګونونه څه دي په یو راپور کې به یې واورئ. که وختونو راپورونه به هم خپره کړو. د مجلمو تشپړ نمو بچو ده. ورسو ته خبرونه د سرموزو ته. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته د تازه دم امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم طالبان ځپل سوي دي او د ولسوالۍ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ویلي چې دمګړې جګړه د خانآباد ښار په بندر شوراب او ملا غلام سیمو کې دوام لري. اجملاریان له سیمې نور حال راکوي.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمهیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو پر رسېدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ وروسته له 2 ساعته سقوط بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله میری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغې ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولېږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ 2 تنه اوسېدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل نوموړی ولسوالۍ 3 کاله مخکې هم د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس په کندوز څخه ورسو فرا ولایت خره رسیدلی راپورونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا شار د وسلوالو طالبانو حمله په شاو تمبولې او وضعیت اوس عادي شول سوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې چارواکو ورته ویلي په دې بریدونو کې ځینې ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دا چې شمېرې څومره دی زموږ همکار حفیظ نورزاد براته وایي چې همدا اوس راسره د فرا ولایت څخه د ټلیفون پر کرښه دی. نورزاد صاحب خبرونې ته شر اخلاص، تاسې د دې خبر جزئیات اوریدونکو ته ووایاست.
منه سلمونه تاسو ته ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نن سهار طالبان وسلوالو په فرا ولایت کې حمله وکړه، خو امنیتي چارواکو په حملې بېرته په شا وتمبل شو او ډېر تلفات هم رامنځته شوي دي. خو د بل خوا د فرا والي محمد شعیب ثابت چې موږ د موږ سره یو مرکه درلوده، د ازادي راډیو سره مرکه درلوده، دوی وویل چې په دغه جګړې کې ولس کسان ملکی کسان وژل شوي دي او ټپیان دي. د سرګن کړه چې په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونه هیڅ تلفات نه لري بغیر دغه چې ترافیک کس چې د فرق ولایت کې د نن په شیو دي د طالبان لخوا وژل شوي او نور کسان ټول ملکی کسان دي چې همدا اوس د فرا د پرختون کې دوی بستر دي. حکومت مشکل نشته، دوی د فرا خلکو ته داد ورکړي چې هیڅکله طالبان ته اجازه ورنه کړي چې د فرا وضعیت امنیتي وضعیت به خراب کړي او بیرته دوی راشي دوباره شهر ته. خو د بل خوا هم امنیتي چارواکو د فرا امنیت کمانډان بیا وویل چې طالبان ته مرګ لا اوښتې دي، ډېر کسان یې کابو تر شپېته کسان ته دوی ته مرګ لا اوښتې دي، ټپیان دي او وژل شوي دي. خو همدا اوس امنیتي وضعیت په فرا ولایت کې بیرته نورمال شوي دي، عادي حالت ته ګرځېدلی دي. خو کوم خبره کوم مشکل اوس هم نشته. خو په ځینې ولسوالۍ کې اوس هم جګړې روانې دي، خو بیا هم امنیتي چارواکي د فرا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د امنیت لپاره خپل لیزر به وکړي.
مننه کوم حفیظ الله نورزاد چې د فرا ولایت وروستي حالات خبرولو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پته مو ده azadiradio.com. دوستانو لکه څنګه چې نن هم تاسو په زینو راپورونو کې واوریدل، امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه زده نقیز راپورونه خبره سول. که څه هم ارګ تر اوسه په دې اړه دقیق څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د ښاغلي اشرف غني د سفر د ځنډیدو خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اسمت الرحمن کې چې هم د اوسره سره په استریو کې دی.
ډیره مننه. د افغانستان د حکومت د کابینې یو وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر په بلنه د هیواد ته سفر وکړي، خو هغه نن مسپښین په یو بل پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې له متن سره د شاغلي غنی د مخالفت لکبل ځندېدلې ده. په عین حال کې نن مازیګر د حکومت یوې خبري سرچینې د کابینې د دغه وزیر سرګندونې رد کړې. وی ویل چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ ګټي اعلامیه بشپړ توافق شته او اعلامیه نهایی شوه ده. خو د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه جدي اندېښنې لري. سرچینې زیاته کړه د دغو اندېښنو حل د زلمی خلیل زاد له سوي پورته کار دی. سرچینې همداراز ویل ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د افغانستان د اندېښنو پر سر د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگتن ته لاړ شي، خو سرچینې ونویل چې ولسمشر غنی به کله دا سفر وکړي. د دې پښتنې په جواب کې چې د سولې په موافقه کې د افغانستان د حکومت لپاره د اندېښنې ټکي څه دي، سرچینې وویل د موافقې په متن کې د جګړې د پای ته رسیدو هیڅ واضح ژمنه نشته. همدارس د افغانستان اصلي غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلیدل او عمومي اوربند دی، خو طالبانو د دې دواړو مسلو د منلو ژمنه نه ده ورکړې. دوارو سرچینو د موضوع د حساسیت لکبل د نوم له څرګندونو ډډه وکړه. تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او په دې اړه یې هم څه نه دي ویلي چې ولسمشر غني امریکا ته ځي او که نه ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې موقف کې نه دی چې په دې اړه نظر څرګند کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې د مسودې متن نهایي شوی او د افغانستان د حکومت مشرانو ته ښکاره شوی دی.
ډېره مننه کوم اسمت سروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې کړی دی. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور ورونه پکښې ووژل شول د ملي امنیت د پخواني رئیس معصوم ستانکزي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلور ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزي له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خاني هم له جن پرته د نوموړي استعفا او ومنله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزي استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزي ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د هر څه په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغه عملیاتو کې چې د طالبانو او د داعش پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غني زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه اوڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکي کسانو ته مار ژوبلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې تعقیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا دی چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي مسؤلیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع در لومړي ځل لپاره ده. او فکر کوم پایله به یې دا وي چې یا به ستانکزي پکې اسان مسؤول نه وي او یا به که مسؤولي باید د هرې کچې شخصي باید مجازات دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزي نظر هم راواخلو خو نوموړي خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزي له دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرې ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم دا ادعا مني خو وایي چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده خو د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین بیا د خبره ردوي. شریف الله شرافت هم دې سیمې ته ورغلی د موټر چلونکو او مسافرو سره د مرکو پر اساس دغه راپور لیږلې.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیږد نمائندګي د کندهار ولایت خلک لیږدوي. دلته لسګونه خلک ناسکي او پدی ته مدي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نشو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې کې لیکل سوي دي چې سار د جمعې له ورځې څخه به تاسو د اروزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ راتګ نه کوي. د یادې لارې پر سر یو شمېر موټر چلونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم جمعګل استاد دی، زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړه سوې ده چې نه د دې خواسه څوک لای سي نه د هغې خواسه څوک راتللی سي. نو دلته ویلي چې یو څه شانه ګران سوي لا به ګران سي، او بل کسې د نه مریض د دې خواسه تللی سي، دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخه تړه سوې ده. موږ د جدي ستونو سره مخ کړي یو.
زما نوم نکیب الله دی، د کندهار در ترینکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه ګشته کېږي چې بنده سوې ده، داسې ګشتره د طالبانو له رویې څخه بنده سوې ده. دوه ګشته کېږي چې بنده سوې ده.
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند پاتې دي او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سره لمر ته ناست دي، او د زیات شمېرو سره یې ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لاره دې ورته خلاصه کړي او دوی دې د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی، اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم. هلته زما ورور د مکۍ د کعبې شریف څخه روان دي. متاسفانه چې اوس لار بنده ده، موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی، مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. زه غواړم چې لاړ سم کندهار ته. خبر سوم چې لاره بنده ده، نو ډېر خوشحاله یم. سولم چې لار بنده ده، نو مریضان زما سره دي، غواړم چې لاړ سم کندهار ته. نو لار بنده ده، نو هیله ځینې لرو چې لاره بنده نه کړي. د طالبانو سم د حکومت سم دا غواړو.
نن هغه د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم، استاد یم. ورور غوښتنه مې دا ده چې ژر تر ژره دا لار د کندهار دپاره یو امنیت و د امنیت په برخه کې یو کار وسي او لاره خلاصي. ولې دا چې نن هیچا
د دې لارې تړل کېدو نه یوازې موټر چلونکو او سپرلیو ته زیان رسولی، بلکې هټیوالو ته یې هم سخت زیان رسولی. دی وایي یو شمېر هغه خوراکي توکي چې دی له کندهار ولایت څخه اروزګان ته رالېږدول اوس په لارې کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي. دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلونکو ته وسلوالو طالبانو د یو لیک په مرسته ګواښ کړی. خو دی وایي دغه لار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده.
ولی او طرف که است مربوط ولایت کندهار است، مسئولیت کندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را، و او طرف مسئولیت ما نیست. گرچه می اوجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گای مسیر را مردم بند می سازن.
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یاد لاره دی وسلوال و طالبان و تدلیوی. د دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دی جی خاکریز ولسوالی تغذیده جلاره تدلیوی.
دلته زموږ د پولیسو قرارګاوې دی، د اردو قرارګا ده. لار دولت هر سهار ګوري د مینو څخه، دا چې عام خلک تګ راتګ نه کوي، نو دا د دوی خپل کار دی. که نه لار بنده نه ده، خلاصه ده. یو شی نشته، خو د سهار له عدالت زموږ درې خپلې د پولیسو قرارګاوې دي، یوه د اردو قرارګا ده.
حڅه موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ خبرو او پیغام ته ځواب رانه کړي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې، بلکې له تېرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. خو دا دی اوس یې تازه له تېرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غږ لاسته دی راډیو اوري. دوستانو لکه تاسو هم په خبرونو راپورونو کې اوریدلې دي چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې د بمی برید پر مهال لس تنه وژل شوي دي. په دې برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی څه باندې څلوېښت کسان نور ټپیان شول. زموږ همکار رحمت الله افغان د دې پېښې د یوه قرباني د خیبر کور ته ورغلی دی او د نوموړي د کورنۍ د غړو سره د مرکو پر اساس راپور چمتو کړی دی چې په ګډه به یې سره واورو.
دلته د درش کلن خیبر کور دی. نوموړی د تیرې پنجشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل سو، خو د کور له دیوالونو یې د ویر، ماتم او ژړاګانو اوازونه له لرې اورېدل کېږي. د خیبر مور وایي چې زوی یې د ششدرک له سیمې د خپل دوست له کوره خپل کور ته په لاره و چې د پیښې قرباني سو. خیبر څلور لورانې او یو زوی لري. خیبر پرزه فروشي کوله او یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د خیبر دیارلس کلنه لور چې له غم او ژړا یې ستونی بند بند کېده د پلار د وروستي دیدن په اړه ازادي راډیو ته وایي:
مادرم زیاد گیران هم کت و هم زوف هم کت چند دفعه. پدرم دیدیم روش زیاد خراب شده بود. ما گفته بودم پدرم تا آخر عمرم زندگی میکد و اگر میشد ما عمر خودم به پدر خود میدادم. و ما گفته بودم پدر ما چی گفته تونم هم میکنم.
ده خیبر کورانه وای چه امنیتی بنسوتونه ده کابل خر پا امنیت که پا تیراغلی او هیچ سوک لده سی حملو مخنیوای این نسی کرای. ده تیره پنجشنبه پرز ده کابل نه هم امنیتی حوزه اړوند په یوه انتحاری حمله که لس کسان ووژل سول او دو څلوېښت نور ټپیان سول.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ون اف دی موست
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
دی حکومت ذمہ وار دی
ل آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
سپورت یې چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
او د دې مجلې وروستی راپور مو دی چې رابرت موګابي چې اوه دېرش کاله د زیمبابوې واکمن و په حق ورسېد. دا خبره د زیمبابوې نوي ولسمشر نن سهار پر ټویټر وکړه. ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلې دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سمبول و. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
رابرت موګابي چې له اوه دېرش کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. مننګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیرې نه کړي. د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب یې د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و، په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پایته رسېدو سره سم واک ته ورسېد، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندېدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پوځ ته د مداخلې زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیضاح شو او په دې پسې خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو ده دا غوښتنې له پامه غورځولې. تر څو چې د نومبر په 21مه نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
دوستانو، د نن ورځې پښتو خبرې په جلا هم دلته پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار مصطفی صدیقی درته وړاندې کوي. اشاره اخلي صدیقی
بسیار تشکر از شما، مانده نباشین.